پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته موزه فریبا ظاهر له خپل نورو همکارانو سره هرکلی کوم. په دې یو ساعت خبرونه کې به د افغانستان د سولې عالی شورا هغه څرګندونې واوري چې د ترکی چارواکو لخوا د افغانستان د سولې په اړه د درې اړخیزې غونډې د جوړېدو په اړه کړي دي. ترکیه وایي هیواد به په پسرلي کې د افغانستان د سولې په اړه د غونډې کوربه وي. دغه راز دا به هم واوري چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او د دغه هیواد د ملي امنیت سلاحکار جان بولټن د منځني ختیځ د سولې هیوادونو په سفر ځي. نور راپورونه هم لرو، خو په سر کې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه احمد شیبر وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاحکار له خپل هندي سیال سره د سولې پر روانو هڅو خبرې وکړې. افغان پولیس ځواکونه د سرپل په لور روان شوي او امریکا د افریقا ګابون هیواد ته سرتیری استولی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب وایي چې له هندي لوري سره یې پر مهمو مسلو اغېزمن بحث کړی دی. محب پر ټویټر لیکلی چې د هند صدراعظم د ملي امنیت د سلاحکار اجیت دوال سره د افغانانو په مشرۍ د سولې پر هڅو او د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د روزنې لپاره د هند پر همکاریو شغېدلی دی. حمدالله محب تېره اونۍ د هند په رسمي بلنه هغه هیواد ته لاړ. د افغانستان د ملي امنیت د شورا خبر پڼه وایي چې حمدالله محب د هند د صدراعظم د ملي امنیت سلاحکار اجیت دوال ته د پرونۍ لیدنې کتنې پر مهال افغانستان ته د سفر بلنه ورکړې ده. په بیان کې ندی ویل شوی چې اجیت دوال به څه وخت کابل ته سفر وکړي. په سرپل ولایت کې چارواکي وایي حکومت ژمنه کړې خو اضافي امنیتي ځواکونه لا ندی ور استولي. د سرپل د والي ویان زبیح الله امانی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د وسلوالو طالبانو د تهدید کچه په دې ولایت کې لوړه ده. دی وایي ګواښونه، تحرکات او تجمعات لا هم پر خپل ځای دي. ژمنې راسره شوي دي. یو شمېر پولیو ځواکونو د سرپل په خوا حرکت کړی دی خو تر اوسه سرپل ته نه دي رارسېدلي. په سرپل کې چارواکي دا اندېښنه لري چې نفتي ساحې د طالبانو لاسته ور نشي. د ننګرهار ښار د لومړۍ ناحیې په یو مارکېټ کې د اور لګېدو له امله دوکاندارانو ته په میلیونونو افغانیو مالی تاوان رسېدلی دی. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼي بېګا ازادي راډیو ته وویل چې اور د مارکېټ د برېښنا په لاینونو کې د شارټۍ له امله پرون ولګېد.
د اور لګېدنې شاوخوا لس ساعته دوام وکړ. لامل دا و چې هلته داسې یوه سیمه نه وه چې د اور وژنې موټرې هلته ورغلي وي او په اسانه توګه یې اور له منځه وړی.
د ننګرهار د والي ویان زیاته کړه چې په پرونۍ پیښه کې دوه تنه ټپیان شوي دي. هغه وویل چې دوکاندارانو ته د رسېدلي مالي تاوان په اړه به څېړنې وشي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او د دغه هیواد د ملي امنیت سلاحکار جان بولټن د منځني ختیځ د هیوادو په سفر ځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې ښاغلی پامپیو به اردن، مصر، بحرین، متحده عربي امارات، قطر، سعودي عربستان، عمان او کویت ته لاړ شي. د بهرنیو چارو د وزارت و چارواکي چې خبریالانو ته د دې سفر په اړه معلومات ورکول وویل د پامپیو د سفر هدف دا دی چې متحده ایالاتونه منځني ختیځ نه پریشتي. یو بل امریکایي چارواکي وویل چې پامپیو به د سعودي عربستان له چارواکو سره د جمال خاشقجي د وژلو قضیه راپورته کړي تر څو له هغو کسانو سره چې د دې خبریال په قتل کې لاس لري حساب وشي. جان بولټن بیا سیمې ته نن سفر کوي او دی به د اسرائیل له صدراعظم بنیامین نتنیاهو سره وګوري. بیا به ترکیې ته لاړ شي او هلته به د امریکا ستر لوی درستیز جوزف ډانفورد هم د ده ملګرتیا وکړي. تمه ده چې دوی به پر ترکی چارواکو فشار راولي چې په سوریه کې پر کوردي وسلوالو چې امریکا د هغوی ملاتړ کوي حمله ونه کړي. انقره د سوریې کوردان تورنوي چې د ترکیې له بلتون غوښتونکو کوردانو سره ارتباط لري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي چې امریکایي پوځان په افریقا کې ګابون هیواد ته استول شوي دي. ډونالډ ټرمپ وویل په ګاونډي کانګو کې د امریکایي اتباعو او تاسیساتو د خوندیتوب لپاره د سرتیري ګابون ته رسېدلی دي. ټرمپ پرون د کانګرس مشرانو ته په استولي لیک کې څرګنده کړه چې د جنوري په دوهمه ګابون ته د امریکا اتیا تنه پوځان لاړل. ټرمپ ویلي دي که چېرته اړتیا وه د دې عسکرو شمېر به زیات کړي. په کانګو کې د ډسمبر په 13 د ولسمشي انتخابات وشول، خو د نتیجو تر اعلان وروسته نړیوالې ټولنې د درغلیو په خاطر شخړو ته اندېښنه ښکاره کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د یوه ویان په وینا، نن به د سپینې ماڼۍ چارواکي د امریکا د استازو جرګې او سنا غړي د یو شمېر دولتي ادارو د تعطیل د پای ته رسېدو لپاره خبرې وکړي. دا پریکړه وروسته تر دې شوې ده چې پرون ولسمشر ټرمپ د ډیموکراتانو له یو شمېر مشرانو سره یوې پریکړې ته ونه رسېد. د له ډیموکراتانو سره د امریکا ولسمشر تر دې مخکې هم پر همدې موضوع خبرې کړې وې او نتیجې ته نه و رسېدلې. د یو شمېر ادارو د بندېدو له امله د فدرال ادارې نږدې 8 لک کارکوونکي له تیرو 14 ورځو څخه اغېزمن شوي دي. ولسمشر ټرمپ له کانګرس غواړي چې 15 میلیارد ډالر د دې لپاره تصویب کړي چې متحده ایالتونه له مکسیکو سره پر پوله دیوال جوړ کړي تر څو د غیر قانوني کډوالو مخه ونیول شي. خو ډیموکراتان چې په کانګرس کې اکثریت دي له دې سره مخالفت کوي. همدا اختلاف د یو شمېر ادارو د بندېدو باعث شوی دی. ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرونی خبرې ګټورې وبللې، خو څرګنده یې کړه چې د حکومت د یو شمېر ادارو تړل که میاشتې او کلونه هم دوام وکړي پروا نه کوي، دی به ادامه ورکړي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. وړاندې په خبرونه کې دغه مطلب اوریدلی سي. وروسته له هغه چې ترکیه وویل چې په پسرلي کې به د افغانستان د سولې په اړه درې اړخیزه غونډه جوړه کړي، د افغانستان د سولې عالي شورا وایي ترکیه په خپل دریځ سره کولی سي د افغانستان د سولې په بهیر کې مهم رول ولوبوي. د دغې شورا غړی قاضي محمد امین وقت
په دې برخه کې موږ د هغوی د خواخوږي درناوی کوو، خو امید لرو چې په سولې پروسه کې د افغانستان د خلکو مالکیت او بشرتوب ته د نظره ونه غورځول.
په دې اړه به د یو افغان سیاسي کارپو نظر هم را واخلو. او دغه ورځ د نورو راپورونو تر څنګ په یو بهرني مطلب کې به دا واورئ چې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او د دغه هیواد د ملي امنیت سلاکار جان بولټن د منځني ختیځ د څو هیوادونو په سفر دي. دا به وروسته راسي. او دغه ورځ په دوهمه نیمایي کې یو نیوز پروګرام هم لرو، د زهرو کاروان پروګرام دی چې اورېدو ته بلنه درکوم. ورځو د خبرونه د سرموزو ته د افغانستان د سولې علي شوراوي ترکیه په خپل دریت سره کولای سي د افغانستان د سولې په بهیر کې مهم رول ولوبوي. د دې شورا غړي قاضي محمد امین وقت نن دغه مطلب په څرګندولو سره ویل چې اړتیا ده چې ترکیه د افغانستان د سولې په بهیر کې خپل دریت او تګلارې روښانه کړي. د څرګندونی په داسال کې سوي چې د ترکیه ولسمشر رجب طيب اردوغان ویلي چې هیواد به په پسرلي کې د افغانستان د سولې په اړه د درې اړخیزې غونډې کوربوي. په دې اړه نور تفصيل وصل وسل راکوي چې همدا اوس را سره د کابل سټډیو څخه د ټلیفون پر کشه دی. وصل صاحب، خبرونه ته شرق لی په دې اړه د افغانستان د سولې علي شورا نور څه ویلې دي څرګندونې څه دي؟
ډېره زیاته مننه تاسو ته اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل لکه څنګه چې تاسو ویلې، وروسته له هغه چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د افغانستان د سولې په اړه د کابل، اسلام آباد او انقرې ترمنځ د درې اړخیزې غونډې د جوړېدو خبره وکړه، د افغانستان د سولې عالي شورا ځینې غړي له دغه هیواد غواړي چې په خپل پیاوړي دریځ سره د افغانانو په مالکیت او مشۍ له دغه بهیر سره همکاري وکړي. قاضي محمد امین وقات د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ترکیه د یو پیاوړي هیواد په توګه کولی شي د افغانستان د کشالې په هواري کې اغیزمن رول ولري.
خیر، ترکیه خو یو مستقل او قوي هیواد دی، هغوی چې موضوع نیسي موقف نشي د پاکستان او افغانستان به په جریان کې وي، خو نه د چا په لارښوونه بلکې په خپل صلاحیت او مسؤلیت او هغه خواخوږي چې د افغانستان د خلکو سره لري. په دې برخه کې موږ د هغوی د خواخوږي درناوی کوو، خو امید لرو چې په سولې پروسه کې د افغانستان د خلکو مالکیت او بشرتوب ته د نظره ونه غورځول.
د خغلی وقت په خبره کاسه هم په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې په اړه هڅه یو څه ټکنه شوی، خو افغان حکومت د ته پته منه ده چې نړیوال د افغانستان د سولې په بهیر کې څه کوي، بلکې دغه هیواد د سولې د عالي شورا لاره هڅه کوي چې طالبان له افغان لوري سره خبرو ته چمتو کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې هیواد به په پسرلي کې د افغانستان د سولې په اړه د درې اړخیزې غونډې کوربه وي. خغلی اردوغان د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په انقره کې په ګډه خبری کانفرنس کې ویلي چې د افغانستان د روان وضعیت په اړه د افغانستان پاکستان او ترکیه درې اړخیزه غونډه مهمه ده. بلخوا د پاکستان صدر اعظم عمران خان بیا په پرونی خبری کانفرنس کې ویلي چې افغانان له جګړې ډیر کړیدلی او سولې ته سخته اړتیا لري. د ښاغلي خان حکومت په ډسمبر کې په متحده عرب اماراتو کې د امریکا او طالبانو د استازو د کتنې په تنظیم کې مهم رول درلود. د دغې ناستې په دوام د سعودي عربستان په جده کې هم د افغانستان د سولې په اړه د روان میلادي کال په جنوري میاشت کې د یوې ناستې د جوړېدو خبر ورکړل شوی و. خو طالب ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې د ابوظبي تر ناستې وروسته د جدې غونډه په پلان کې نه وه خو له امریکا سره د دوی ناستې دوام لري. ښاغلي مجاهد ویلي له امریکا سره به د خپلې بلې ناستې په اړه ډېر ژر جزئیات له رسنیو سره شریک کړي. خو دا چې د سعودي عربستان په ګډون یو شمېر نورې خواوې ولې د جدې د ناستې په اړه چوپه خوله دي، دغه د ښاغلي وقاد نظر دا دی چې د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ وروستیو سرګندونو د زلمی خلیلزاد هڅې تر پوښتنو لاندې راوستي او د هغه په هڅو د سولې روانې هلې ځلې ټکنې کړې دي. له دې مخکې افغان حکومت هم ټینګار کړی چې که چیرې طالبان د حکومت له استازو سره لیدو ته حاضر نشي، استازي به یې جدې ته ولاړ نشي. بلې فریبا جانې،
بله ډېر زیاته مننه کوم. وصل و چې د افغانستان د سولې عالي شورا د چارواکو څرګندونې راوختلې او ویلې چې ترکیه په خپل دریځ سره کولای سي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې مهم رول ولوبوي. بلخوا افغان سیاسي کارپوهان له دې ډلې ودیر صفی پاکستان او روسیې سره د ترکیې د شو اړیکو ته په پام سره د افغانستان د سولې په برخه کې د ترکیې هڅې اغیزمنې بولي. له ښاغلي ودیر صفی سره زموږ همکار اجمل تورمان مرکه کړې ده او د همدې استنبول د جوړېدونکو غونډې په اړه یې پوښتلې ده.
خبره خو دا ده چې ترکیه د پاکستان سره پخوا نه نږدې و، ډېرې ښې اړیکې ورسره لري. نو کله چې دا موازنه د قدرتونو د جهان په دې منطقه کې مونږ او تاسو ګورو یو څه تغییر کړی دی. ترکیه د روسیې سره نږدې شوې ده او پاکستان هم د روسیې سره روابط شروع کړي دي. نو امکان لري که دوی کوم آینده پکتو پلان ولري چې پاکستان ځان ته یقیني کړي د خپلو اړیکو او نه ځپلو د امریکا د خوانه، نو بیا کېدای شي چې د ترکیې او د دوی خبرو ته اهمیت او ارزش ورکړي. مګر که کرونولوژي لحاظه ونیسو چې ترکیه مونږ سره څه کړي دي او دا موضوع حلولی شي که نه، خو نو ترکیه دې باندې به نه وي قادره چې د افغانستان موضوع چې اوس هم منطقوي او هم نړیوالې سبقې ډېرې قوي درلودلې دي او لري یې چې یوازې ترکیه رامخکې شي او مونږ موضوع حل او فاصل کړي.
استاد مخکې له دې نه ټاکل شوی وه چې همدا میاشت یا هم ښایي همدغه اونۍ په جده کې د ابوظبي په دوام باندې د سولې یوه غونډه جوړه شي، خو دا غونډه ونه شوه او طالبان ویلي چې موږ په جریان کې نه یو د دې غونډې. فکر کوئ چې دا غونډه امریکایي چارواکو یا سعودي عربستان تر اوسه پرې په دې اړه څرګندونې نه دي کړي چې دا غونډه ولې وځنډېده او طالبان هم په جریان کې وایي موږ نه یو؟ د دې لامل تاسو څه ګڼئ؟
خبره خو دا ده چې زه فکر کوم چې تر اوسه پورې خبرې د امریکایانو د طالبانو منځ کې که پیل شوي به وي، مګر هغه پړاو ته نه دي رسېدلي چې دوی نتیجې ته سره رسېدلي اوسي او یا یو بل سره قانع کړي اوسي. هر کله چې هغه پخوالي ته د امریکې او د طالبانو خبرې ورسېدلې، بیا به طالبان هره ناسته د افغاني لورې خوا سره مني چې هماغه عملي کې او څه چې تضمین د امریکا د خوا نه اخیستی. تر اوسه د امریکا سره دوی خبرې شروع شوي دي، نهایي شوي نه دي. زما په فکر
تاسو فکر کوئ چې د دغه جدې د ناستې ځنډ په څه کې دی؟
په همدغه کې دی چې دوی به سره نور هم یو څه چنې وهل لري او خبرې لري. هر کله چې سره موافقه د سعودي و طالبانو د امریکا تاریخ نه وشوله، امکان لري بیا جدک سره کښېني.
یو ورسته پښتنه غدا چې استاد د ابوظبي غونډه د مسکاو غونډه مخکې د غینه په قطر کې غونډه اوس د ترکیه غونډه مثلا د جدي غونډه چې اوس وایي چې نکېږي دا ټولې آی فکر نه کوي چې د افغانستان د سولې موضوع یو څه تیت ته او باید را ټول شي مثلا د ناستې اماهنګ شي غونډې که هر هیواد کې هر هر څوک مثلا وایي چې مونږ د افغانستان د سولې لپاره غونډه جوړول بل وایي مونږ یې جوړو
دا صحیح خبر دا صحیح خبر خو خبر ادا دا چې دا خبرې کول چې د خبرو په مرحله کې وي دا همداسې شکل نیسي اوس مثلا د نولس سوه یو اووم کې د ویتنام او د امریکا خبرې کېدلې درې کاله په دې وغږېدل چې مونږ خو بیضوي میز په سر کینو که کوروي که مربع په یوازې میز په شکل باندې خبر نو دا خبرې د افغانستان هم دا لنجمونی شوي دي اوږدې شوي دي او هره خوا پکې لاس لري لاسونه پکې ډېر دي هغه کیسونو کې چې یوازې یو مملکت او یو بل مملکت وي هغه اسانه ده حلولې اما دا چې د منطقې ټول هیوادونه پکې لاس لري او نړیواله سطح هم هیوادونه پکې لاس لري او هر یو خپل اغراض او امبیال لري دا به ډېرې نورې لاسچندې داسې ناستې هم وشي تر څو یوې اصلي ناستې ته راشي چې هلته پرېکړون وشي په دې موضوع د لانجې باندې.
افغان سیاسي کارپوه ودیر صافی و.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسو زده رادیو ته خوښ یاست چې د هر ورځ د سهاله وو د ماښام تر وجو پورې پر منځنۍ څپه دولس اشپژنوی او د اف ام پر سل اشاره پنځه څپه په ټول افغانستان کې خبرونه لري. اوس به له فیروزه عزیزي څخه د افغانستان نړیوال اقتصادي خبرونه واورو. د ننګرهار د سوداګرۍ او صنایعو خنوي سقل په دغه ولایت کې 3500 ټنه ګړه تولید شوې ده. د یاد ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خنوي مشر شمس الحق مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل اوس له پاکستانه دغه ولایت ته د ګړې واردات ذکر راکم شوې چې په کوردننه د اړتیا وړ ګړه تولیدېږي. د نوموړي په خبره په ټول ننګرهار کې شپږ د ګړې جوړولو ګاڼې فعال دي چې تر 1500 کسان یې په کاروبار بوخت دي. د سرپل ولایت د کرنې ریاست وایي سقل په دغه ولایت کې د وچکالیو له امله د انګور اصلات کمو. د دغه ولایت د کرنې مشر محمد سلیم رنجبر د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل سږ کال په سرپل ولایت کې 500 ټنه انګور حاصلات ترلاسه شوي چې تیر کال د اندازه 950 ټنه وه. د ښاغلي رنجبر په خبره د سرپل ولایت له 800,000 نفوس نه 90% خلک په باغدارۍ او مالدارۍ بوخت دي او له همدې درک خپل اقتصاد پر مخ وړي. د سرپل ولایت د کرنې ریاست د معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې په 360,000 هکټار ځمکه کې کرنه او باغداري کې چې 50% یې للمي او پاتینوره آبیده. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 50 کیلو بوري قزاقي اوړه 1,340 افغانۍ، یو 50 کیلو بوري بوره 1,340 افغانۍ، یو درې نیمه بوري وریجه 2,000 افغانۍ، 14 لیتره غوړي 1,000 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 850 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل 550 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شهزاده سرای کې د څو بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 50 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسی پاوند 95 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایرانی تومان و افغانۍ 50 پوله، زر هندۍ کلدار 1,000 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 1,500 افغانۍ. لا فیروزه عزیز خمو اقتصادی خبرونه واردل دوستان تاسو کولای سئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر وی پاڼه هم ولولئ پته مو د ازادي رادیو .com. اوس په یو بهرنی موضوع راوخلو. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنی او چار وزیر مایک پامپیو او د دغه هیواد ملي امنیت سلاکار جان بولتن د منځنی ختیځ د څو هیوادونو په سفر دي. دا په داسل کې چې واشنگټن هڅه کوي د خپل نفوذ د پیاوړتیا لپاره له سیمې سره خپل ارتباطات قوي کړي. د امریکا د بهرنی او چار وزیر دغه سفر راتلونکي سه شنبه خو د ملي امنیت سلاکار سفر نن پیلېږي. صالح محمد صالح د موضوع تعقیب کړی د همدا سره سره په استډیو کې د صالح صاحب خبرونه تشه راغله. که د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر سفر ته راسو، دوی به د منځني ختیځ کوم هیوادونو ته سفر وکړي؟
ډېره مننه پریباجانې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویلي چې د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو به اتو هیوادونو اردن، مصر، بحرین، متحده عرب اماراتو، قطر، سعودي عربستان، عمان او کویت ته ولاړ سي. د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي چې خبرلونه ته د سفر په اړه معلومات ورکول څرګنده کړي چې د پامپیو د سفر هدف دا دی چې د امریکا متحده ایالاتونه منځنۍ ختیځ نه پریږدي. یو بل امریکایي چارواکي ویلي چې پامپیو به د سعودي عربستان له چارواکو سره د خبریال جمال خاشقجي د وجل کېدو قضیه را برسېره کړي تر څو د سعودي د رهبري له هغو کسانو سره حساب کتاب وسي چې دغه خبریال په قتل کې ګواکې لاس لري.
بله، مخکې یادونه وسوه چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار هم سفر کوي او سفر به نن پیل سي. دوی کوم هیوادونو ته ځي او پر کوم موضوعاتو به خبرې وکړي؟
بله، د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن نن د سیمې په سفر وځي او ټاکل شوی چې د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره وګوري، وروسته به ترکیې ته ځي. له ده سره به د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جوزف دان فورد هم ملګری وي. ترکیې ته به په سفر کې د امریکا تجربه کار ډیپلومات جیمز جیفری هم له دوی سره یو ځای وي. دی د اګست میاشت راهیسې د سوریې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په توګه دنده ترسره کوي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تېره جمعه اعلان وکړ چې جیفری به د هغه نړیوال ائتلاف مشري کوي چې د داعش تروریستي ډلې پر ضد پوځي مبارزه رهبري کوي. تمه کېږي دغه امریکایي مشران به د ترکیې پر رهبرانو فشار راولي چې په سوریه کې د کورد جنګیالیو پر ضد پوځي عملیات ونه کړي. د امریکا متحده ایالاتونو له سوریې څخه د خپلو 2000 پوځیانو د ایستلو اعلان کړی دی. تر دغه اعلان وروسته دا سیمې ته د امریکا د حکومت د لوړ رتبه چارواکو لومړی سفر دی. امریکایي پوځیانو په سوریه کې د داعش پر خلاف په جګړه کې د عرب د کورد ځواکونو ملاتړ کاوه. خو انقره تور لګولی چې د سوریې کورد جنګیالي له هغوی افراطي کردانو سره ارتباط لري چې په ترکیه کې فعال دي. ترکیه د سوریې له سرحدي سیمو د دغو کردانو د ایستلو ژمنه کړې ده. د ولسمشر ټرمپ لخوا له سوریې د امریکایي سرتیرو د ایستلو د پریکړې په اعتراض کې د امریکا د دفاع پخوانی وزیر جیم ماتیس او د داعش پر ضد د ائتلاف لپاره د امریکا ځانګړي استازي بریت مک ګورګ استعفا وکړه.
بله، ډېره مننه کوم صالح محمد صالح و چې منځنی ختیځ څو هیوادونو ته د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او د دغه هیواد د ملي امنیت سلاکار جان بولټن د سفر په اړه جزئیات راکړه.
ویوا لا لیبرتاد!
او سر با خوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د ستراتیژي خبرونه د ماشام تر وګړو پورې دوام لري. اوس په د کابل چاپ ورځپاڼو مهم ټکي راوخلو چې اجمل تورمان کتنه ورته کړې ده. البته د افغانستان کې پر ځینو مهمو مسایلو باندې تبصرې او مقالې لیکلې دي. د اجمل تورمان دغه کتنې ته غوښتو.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې هم د افغانستان د سولې او جګړې په اړه لیکنې او سرلیکنې چاپ کړې دي. ویسا خپلواکی ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي طالبانو په تازه څرګندونو کې د جدي له ناستې بې خبري ښودلې وایي چې دغه ناسته د دوی په پلان کې نشته. ورځپاڼه لیکي تر دې وړاندې د ابوظبي په درې ورځنیو خبرو کې طالبانو د حکومت له پلاوي سره له لیدو ډډه وکړه، خو وروسته د سولې په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد او نورو اړخونو د ابوظبي د خبرو په دوام په جده کې د بلې غونډې خبر ورکړ چې د روان زیږدیز کال په جنوري کې په پام کې و. په سرمقاله کې وړاندې راغلي سوله د امبولس تر ټولو ستر ارمان دی، خو د حکومت سیاسي ډلو، مدني فعالانو او طالبانو په اجنډا کې له بده مرغه دا نه جدي غوښتنه ګڼل کیږي او نه لومړیتوب ورته لري. سرمقاله لیکونکي دا هم لیکلي چې حکومت که څه هم اوس د سولې د خبرو لپاره د پلاوي په ترکیب کې د بدلون خبره کوي، خو په خبره یې ښه فرصتونه یې په بې ځایه زیل ضایع کړل. ملي ارمان خپلواکي ورسپانی بیا خپل سر مقاله کې د نوي زیګدیس کال پښپا د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ خبرو ته په اشاره سره لیکلي، په افغانستان کې جګړه د امریکا او ترهګرو جګړه ده چې زموږ له هیواد نه د جګړې د لومړي خطر په توګه پکې استفاده کیږي. په سر مقاله کې راغلي دا د افغانستان خلک دي چې په دغه جګړه کې خپل هر څه له لاسه ورکړل. ورسپانه لیکي چې نور نو د دغه هیواد خلکو ته پکار ده چې په یووالي سره څلوېښت کلنه جګړه او د دغه هیواد ناورین پای ته ورسوي. دنیا خپلواکي ورسپانه بیا په خپل یو مطلب کې د فاکس نیوز په حواله لیکلي چې د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر مرستیال ویلي ډونالد ټرمپ بیا ځلې له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو د موضوع په ارزولو بوخت دی، خو مایک پینس په ټینګار سره ویلي چې دا طرح وروستۍ نه ده. د نوموړي په حواله په مطلب کې دا هم راغلي چې په افغانستان کې د امریکا د جنگ لار نه ده بدله شوې او د داعش او القاعده ډلو په وړاندې به جګړه روانه وي. په مطلب کې وړاندې راغلي چې د امریکا د پالیسۍ له مخې به پر طالبانو د سولې د خبرو لپاره نظامي فشارونه جاري وساتل شي.
اوس به د ساينس ډګر ته ورسو. د لومړي ځل لپاره د سپوږمۍ هغې برخې ته یو ستور بیړۍ ورسېده چې تر اوسه له انسانانو څخه پټه پاته وه. په دې اړه نور جزئیات زما همکار عصمت سروان راکوي.
د لومړي ځل لپاره تېره اونۍ د سپوږمۍ هغې برخې ته ستور بیړۍ یا سفینه ورسېده چې تر اوسه له انسانانو پټه پاتې وه. چینایي رسنیو د پنجشنبې په ورځ وویل چې ستور بیړۍ بې له کومې ستونزې د سپوږمۍ دې برخې ته رسېدلې ده. چینایي ستور بیړۍ به چې چانګ ای څلور نومېږي د سپوږمۍ د دې برخې جیولوجیکي وضعیت وڅېړي. دا لومړی ځل ده چې د سپوږمۍ د پټې برخې ته یوه وسیله استول کیږي او له هغه ځایه مځکې ته عکسونه رالی شي. د سپوږمۍ دا برخه موږ له مځکې څخه نشو لیدلی. دا برخه د سپوږمۍ پټه خوا بلل کیږي. په 1988 میلادي کال د اپولو ستور بیړۍ فضانوردانو د سپوږمۍ پټه خوا ولیدله، خو د لومړي ځل لپاره د سپوږمۍ د دې برخې عکس د پخواني شوروي اتحاد لونا درې ستور بیړۍ اخیستی و. چین تر دې وړاندې هم د سپوږمۍ د دې برخې د لیدلو لپاره د یوې سپوږمکۍ د لیږلو اعلان کړی و. دا سپوږمکۍ د سیګنالونو په وسیله خپل معلومات مځکې ته رالیږي. چینایي سپوږمکۍ د مځکې د مدار په 4,80,000 کیلومترۍ کې ځای پر ځای شوې ده.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم سر بعد السلام ملی گائڈ میں الیکٹرانکی تشکیل جی الیکٹرانکی تشکری دی
السلام علیکم آزادی ریڈیو کفایت اللہ احمد پاکستان عدل تماجرین سره هیڅ کومک نکېږي. مونږ ډېر په مشکلاتو کې پدې جیم کې یو سړک پر سر لګیاي مچې ټوب کوم هیڅ یو کوم دفتر یا کوم ریاست د ماجرین طرف نه مونږ سره کومک نه کوي. تاسو دا زموږ حق ماجرین ریاست ته پورې ورسوي چې مونږ سره کومک وکړي. سړک پر سر ناسي پدې یخني کې مچې ټوب او چا ته کله پالیسی کله نه ډېر سخت مشکلاتو کې ګیر یو. نو زموږ اندر اخبار ده چې دا زموږ حق چارواکو ته ورسوي. مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه محمود عمر هلمندوال د هلمند ولایت څخه اړیکنه ولده. زما هر ځو غوښتنه ده د لوړو مقامات څخه په هلمند ولایت کې د غاز پلوړ قیمت چې مظلوم ولس د دې واسطوان نه لري تر څو د غاز وکاروي او د دې لذي العمل پیرونه او مثالی توکي سوځوي. نو دلته هم تنفسي مرض زیات شوی دی. نو د لوړ مقامات ما غوښتنه ارزو ده چې هلمند ولایت په پاملرنه وکړي تر څو د غاز ټیټ قیمت شي او نور توکي همدارنګه خوراکي توکي هم په لوړ قیمت شي. ومن الله توفیق.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
دوستانو ستاسو یو شمیر پیغامونه و چې ازادي راډیو ته رسیدلی و موږ په امانت تر تخ پاره کړل. تاسو د خپل سیمو ستونزې را سره شریک کړل. کچری به هم غواړی چې د خپل سیمو ستونزې سره شریکې نو ازادي راډیو ته زنګ وهلی سي موږ لاړوندو چارواکو سره شریکو. تاسو کولی سي خپل ستونزې د دغه شمیرو له لارې چې زما همکار درته وایي را سره شریکې.
ازادي رادیو ته په دیش میرا خپل پیغامونه راولېږي 00002343 او یا هم 00422111 یاو یاو پینزه.
دوستانو د خبرونې دوهم نیمایی ته نږدې سوی و که مو تر دې مهاله دا برخه نه اورېدلی کولی سئ چې د ازادي راډیو ویبسایټ ته هم ورسئ.